آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
خبرونه تشرغلی احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانه اونۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورښتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډېره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډېر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډېر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د اداري پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ترشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمه مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لاند وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیر خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي؟
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښئ تاسو خبره قطع کوم. اصلا کدی پوښتنې ته تاسو ځواب راکړي چې خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې څه کوم څېړنې سوي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوم کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړونه وو، په وکه به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غځې نه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولی شو چې دا زیانونه راکم.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې استئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړي دي، او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کلو کې هم راغلي بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چنن بیگا باید به ونی بحث وسی د خلکو هغه ډیر زیات مهمه ده. و تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوی نه سه و افغانستان کې، لکه بل اداره دی د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوی نه کړې و، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوی نه کړې و، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوی نه کړې و چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې بسیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینه او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالۍ کې چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چې باندې نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه ده سوی. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې پوه شي.
سلیمان خیر صاحب، مننه. ډاکټر صاحب ملک صاحب، ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلون وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلې دی، د څرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بې غوري هم متاسفانه پکښته دا سره او بیا بحث ته دوام ورکوي.
دا سپداسي کې سپېږې سوال چې د شپې باران ستېد شروع سو، دلته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد محراب جوړوي، کښنه مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو مو د ازمر دیوال مو دا لاندې کور چې زرخانی ویل وړ کور چې اوس ما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و، نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خو راسره وباسه څه کومک ته سره وکړه. بیا زه پر یو بجې ورغلم د هغې سره م کومک وکړې، اوبه مې راوایستلې، نو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه راوایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کې تاسو لمان توکن بلې باسه هیڅ مشکل به پیش نشي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم زموږ دیوال ته د باندې خاص درس کړیو، زه خواري ته روانم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کې دا دیوال ته چې ما کتل چې درس یې کړی دی، برازر کې مکرکه سول چې مال دا دیوال مات نه کړي، مات نه شي دی خو نه خسته در لاندې نشي. نو زه سم د ستبل ته روان شوم چې غوښتل مې دی راوباسم، تازما بل لور چې ازما سره وتلې او دام رفرل دا ټول چې په خونی کې پښک شې شول سرایت ومنه او تل مخون ته پښک شې شول هغه رب بسم الله زرخانه ورنې ده دې ګرځ د الله جل سلام مر چې په خون لور پر زرخانه پر سر باندې خونه هغه خون مر باندې رب سره ونړې دل یو د زرخانه سره ونړې دي دې ته لاندې د سلو بیا زمر د خونی سره هغه سره باندې ونړې دي نو ګډران د بلکان ګرد پر تو ازما یو کورونا مې یو ملرو یو مې
دا سې دردون کې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي ځانونه خبر کړي تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغله او هلته د خلکو کورونه ومځکه هم ویجاړ کړي. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې ځینو ماسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وشخوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شي نه ولري. زه باید لنډ خوندې ووایم چې که چېرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطر اپریدي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړې خاطر ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو یو کټ نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی، کب میاشت ده، ډېر سخت سړی دي، خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، د هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، د مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروایی یو روحی تراوما چورته، یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه نو اقلا میاش خو یو ځل به دا شی خوب کی ویني چې ما باندې با سیلاب راغی او زه د مې جوړ لم آیا خطر لاندې. نو ستاسو پښتین ته کړی شم یوازې ګولېګانې کفایت نه کوي، غمونه زخ ډیر دي. شو بس
ډاکټر صاحب بیا هم دغه یو حالت ویل کسرنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي، یخ هوا به هم وي، او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لری پرتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوی دي. د څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي؟ لشتر لشتر دي یخ هوا له عمله چې ناروغان کیږي، او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده؟
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو بو کې ډوب شوی دی هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغه ته باید خپله دولت په کار وي. دوم دا څنګه چې مې یاد کړه یخ دی کوم چې خلک کوي شخص دا دی چې ځان سره کچر وکړي چې ځان سره تودې برستنې ولري، شړېګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې لون خیشي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبه نه راویښ مخکل شو دا هغه به جامې بدلې شي، هغه باید توځي ته ویول شي، خې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دا شي نه دي چې یو کس خپل کوي شي ورغ دا چې ګولېګانې تبلیغ د شي نه کټه نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولې کې خامخه په دې کلی په سوي خبري کوي چې مونږ کلی ته سیلاب راغې مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو. نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپل دولت یا د هون کله دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورتو وي، د پښتون لپاره وزي د مونږ دغه تیاری زبتی پینداست کوم او د نور میلمند چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مدقق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی تام په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلمه مخ کې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو یو کار درلود خلکو به خپل منځ کې همکاري کول هغه ته به اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ د چنده سره دغه سیلاب سره مختکیږي یا طبيعي حوادث سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستي دي یا یو اوږدمهاله مرستي دي عاجل مرستي هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې سره کې ګمان کوم چې غیر له خپل خلکو سره په کلی کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نسی رسیدای سي دوی سره کومک وکړي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته سي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کینی چې کچېرې حوادث راځي مو باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره پخوانی پوهه شته چې په کومه ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي یو بل سره مرسته وکړي او که چیرې کولای سي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کڼې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشارو کارو کې ونده واخلي د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي
مننه مدقیق صاحب مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو ازادي سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک لاله هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکې تر دې چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیو پیغامونه را لې استولې یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپېتو زده شپېتو کالم په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نو لیدلې دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه
نو خو توپان ونو جاله و توپان غاړو سره بعد دا سی بعد بیا چلی هغه سره عمر شرا وتنو چې بالا دا غدري چې وکړه خو ګر پورته کړي نو تر ټولو خو له هم را ماته کړي دا توانو نه سر رسول الله د طرف جن بالا ورځي کړي خو باندې
د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي سلیمان خیل صاحب یو بل شای کته ماغه یو څه اوږدمهاله تدابیر د امانن سبا یو ورځ دی په افغانستان پاکستان ولایتونو کې په خو هم له مدخق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې امدا وړاندې د روچ خلک باید ونی وکړي او ونی کېشتي نن سبا د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د ونو د شودلو وخت په دې برخه کې څنګه تاسو خلکو ته څوډان دي سلري چې په دې برخه کې څه کولای شي
ډېر ځت مننه د لکه څنګه تاسو اشاره وکړو دا تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه بعد یو کې نوې ملي کمپاین به پیل شي دا ډېر ځان مهم رول لري خصوصا د سیلابو په کمولو کې یعنی سیلاب راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولن د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډیر زیات راځي ځکه مخکې د سیلابونه ونو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی او هغه د ویل چې په دې سیلاب په بنځش په کلو کې د سیلاب بعد یا د سیلاب نو راغلی کنه او دا اقلیم بدلون سوای دا اوس کې چیرې موږ ځنګلونه ولرو خوونه ولرو د زمکو سره باندې ښه سرزایونه ولرو دغه د سیلاب دراتلو شدت یا سرعت کموي دي دا سوده سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمې دی سي نو فرا ولایت یا هلمند کې یا قندهار کې دی ولایتونو کې چې اکثرا وګو کمخ ته الته ونې ډېر لګ دي اکم ونې چې ستدي هغه یا بساتل کېږي نه یا بسې توجه ورته کېږي نه نو دلته زیات د سیبابو د وشکالې خطر ډیر زیات ده. نو دما اسپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاینو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي واجبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولای شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نشي کولای چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه ستر کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیوال لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه د ونو په برخه کې به مدخخ صاحب نه هم واورو. مدخخ صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سی بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې، تقریبا یو څلور ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخونه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې. نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چېرې په دغه تن مثلا د په منطقه کې چې هلته خوړ موجود دي، خوړ کې که ته نیالګی کېنوې، هغه د سیلاب مخه نه شي نیولی. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کړو او کنټرول کړو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع سه ډیر زیات کومک کولای سي، هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري، تطابق.
یعنی ټول ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې،
یعنی هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه د محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویت ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې، هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي، او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای سي. ډېر
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون لاله را سره دي، دوی انتظار پات شي ودي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلان ډو راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړی په چپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاد ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله و احترامات کولند کوم. خوشاله سن سلو دیار وخت رئیس مستر راق تر دیو کی وارد
مانه نه خیر یوس مهربانی
از تو خیم د زابل ولایت شاجوی لو
شرخ لی اجی سر
مانه نه رفتیا هم دا خدایی او تقدیری پیشی او دا خدا الله پاک په اراده کې دي، هیڅ څوک کنه بندولای شي او نه هغه ته شوولای شي. نو دا د خدای تعالی په اراده کې د مفکور دی عقیده لرو، یته مفکور دی تی شي وایو. خورا به سو دی ته سرفتیا هم په افغانستان کې د دې درې ورځې مخکې مرحلات د ټول خلکو سره په ټلیفون کې لرو. نو سخت بارانونه شوی دي، خاصه تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډیر ښه باران وسی، دوی ورځې ډیر باران و بیخي، مطلب نو په سواو میلیمترو ته رسیدی سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې. نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې، خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکانې ډېر سخت خراب کړي دي. دا دوی ورځې موټران له ولسوالیو څخه نشي راتلای، نو دا منبونه و کندې وردونه دا سره راغلي دي، د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی، او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل شوی ده. ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ شوی و. نن چا راته وویل چې په دغو کې هم سري پیدا شوي دي، اوبه ځینې ځي، نو هغه ویډیوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي، لیدلي دي چې دا وایي سری شوی ده. نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده شوی، خو دا یو د خواشنۍ خبره ده. خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي، که چیرې مات شي دې کې ډېرې زیاتې اوبه دي، نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي. خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي، او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي.
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده، او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي، او د کرنې له خاطره به هم د دې اوبو بیا استفاده کوي. البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي، او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی، په یوه کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي. لیکن تاسو بله
بند شوی ده، په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و. نو خدای دې وکړي، نو تاسو خو ویډیوګانې لیدلې دي، خو موږ هم داسې نه شو ویلی. نو خوندی کوي چې د سره څخه یې اوښتي، دا خو بیا مشکل نه لري.
نو خدای دې وکړي چې دغه سي دا خوش خبره ده چې زیان نه و راوښتي.
بله او له محترم میلمانه ځخنه ده پښتنه ده سی دغه سیلابونه سی راځي، دا واوري خو موزینو دا خو هغه اوبه دي چې په غره کې جمع کیږي، ځای تر ځای ځکه ښه جذب کوي، او دغه سیلابونه سی راسي دا خو نو اوبه دي، نو چندانې داسې ذخیره کیږي نه، پولې تویږي، وردو ځي، حتی او پردو ملکو ته ځي، یا ایران ته ځي، یا پاکستان ته ځي. نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډیره حده پورې کار کولای شي او کې نه شي کولای، او د ده دپاره نو یو تدبیر، یو اساسي علاج څه په کار دی، باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي. نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه حاجي صاحب، ډېر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکړي.
احمد شه برتا محترم سلامونه تا ته وامه استاد ملمن تر د ازادي راډیو ټول قدمونه ورته تفریدي او چروغ جوړ وس.
خیر یو سه، وعلیکم السلام، مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړه د نظر څخه وانه لري مننه. شه برتا محترم را به سم په دغه موضوع د پلانډو سره وجه غرمه د ملمنو چې خبري باندې وکړي، چې مثال ونیم ګټمنې دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرم سیل سوالي کې د هلمند کم خاط څنګه دي. شه برتا محترم په دې کې په خوا به خدای اندازې ذاتي ونیو، یعنی زنګلونه و وسم زنګلونه تا په دغه بعد مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونیو، دغه شهبر صاحب محترم د ایلمن سیم ته بداکتو، نو نقصانات به ډیره توله. نو و چې دغه روډ د غاړه ته خداونی و د زنګلونه د خسیوی له شهبر صاحب قبر ته روډ دک سیدونه تلپات دغه نرسي، نو دغه چې دی ونی خو ګټمنې دی، خو د شزای نه مو ونی ګټنه کې شهبر صاحب شاده روډو په مابینس کې یاد روډ پر غاړي وس دې موضوع ته براسه شمر صاحب دا کم حوریدم پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خاصینه سوخدا پال جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي. او خبره بس د حکومت باید دې توجه وکړي، دا سیل زپون سره کومکونه وکړي، اوس نه حکومت وای چې دا خلک دی ووزی ودی ودی چیرې دی ووزی نو خدای غزا امر به برابر کې بشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي چې مثال خپل د مينې ځایونه نه لري ما په دې لابل خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نه تیر حکومت یې ته توجه کړی ده نه اوسنی حکومت توجه کړی ده و دا خلک د دې ځای سوجي د غزاینه چې جوړ کړی ده خو د مجبورۍ جوړ کړی ده مينې ځان لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته باران نه باندې کیږي خو نه دی خدای ما شمه نه رات ناروغ کیږي د وګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زړه غواني د وګړو غواني ساتر دي نو خو به مثال د خبرې د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تاسو ورکړي وکړه د زیربنای با خیره په تڅنه چې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه فار کوي هغه دي د ځایونه باندې جوړ کړي شه خوندګوري کوټي باندې جوړ
کړي مننه شب اوړاندې سه وګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوا وريدون کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم په لاندو را وخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله تر نه شبار صاحب تاسو سلام الله زادي رادیو ټول کارکون کو ته پدرنه سلام علیکم دا معلوماتوم ډاکټر صاحب تم سلام علیکم دا غزمز علاقه دا علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو صاحب ځان نرسي ځاني نه پدا شپخان د دواګم نه لري او ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ما شو مې یو غرس انسان داخلي او بایوسي موږ وژغورو یا لاندې کولی داخلي او بعد شلي دلته د ډاکټرانو له سدګم له سنو بعد په کلیواله سیمه کې کم شکار دي چې سره وسې داخلي او بعد یې کړی او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې مر سره ګوره د وایو په خواره کلل او په کلینیکانو کې نه د ډاکټرانو دون ستا نرسان ستا
تاسو او بخښي تاسو له کوم ځای زنګ وهلې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې
مزه د امال ولسوالۍ د امال ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکې یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړې په خیر
مننه سلامات خیر یو سه مهرباني
مننه چې راسم نظر ته دا ډیره ښه موضوع ده ملګرو ښه خبرې وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د دې پروخه تعاون رسولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شبر سمو د علي د غم څخه دلته رود نن ډیر ډاکر علي او سره پسند کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شیخ عبور تر پورتسي بیا د حکومت خار شروالي د خاصه خلوډر رانه دي چې روته لار ورکړل نو بارا یو څه استانتیا برابر اسولل یو خدا خبر و بل په دې روټ کې نن داسې یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو په یوې د هغه چې مسودای وو د هغه او بازي چې زغه د بدریا کسان وو بیا دې وژ غوري لکه دا ورور چې وویل دا تر ډیره اته د خړې وبې تیر کړې خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا د اصلي فکر دغه تر اتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د بازي کسان چې هغه خپل ملک زاین لري ضرورت پرجې باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره نه دی پام ساتو چې برافي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه سکواله یو بده حکومت سم دا وښنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابره کې او شبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د ماسره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شبر صاحب تعالی شب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز روزګان په راته کې ډیر برنونه ډیر سلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس دې وخصي وبو اول مې زماره ته دا غوښتنه نه چې دغه وبو د مندونو شان مشره دم کې د وګز خري جوړ کې بهره بنه شاته تاوان نسی هم د بچخلې مخنیوي ونسی نو دغه وسه وبو په فلراسي په ټول وطن دغه د خلکو مزه کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د ښاس مړو سپنه دي سوې د غنور مړو شیدان سوې دي د مز جنت فردوس او فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا واړو د غنور مرګونو مش نور مرګونو مش نظر تر ګام کې باید د مندونه دام کې بهره بد سیلاب مخه ونیول شي
مننه مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وصل لټول او ریډونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړئ
ژوندې پاتیشې دا هو د شکر زده ډیر کسان ژوندۍ نه راوځي د اوبو نه. نو زه زما لومړنۍ توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندۍ د اوبو نه راوویستل شو کوم شی چې به نه کوئ هغه به دی چې تاسې به یې سرچپه نیسئ او فکر به کوئ زه د بدن نه اوبه راوځي د معدې نه یا د سږي نه اوبه راوځي. نو که چېرته هغه اوبو کې نه وي مړ شوی او که تاسې سرچپه ونیسئ نو خدای نه کړه په دې باندې به حتما بیا مړ شي. نو دا کار به نه کوي چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې، دا نو د انسان د مرګ معنا لري. ځینې کسان هته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټې باندې زور داسې کوي چې هته د اوبه د خېټې نه او یا د سږي نه راوځي. نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي، دا کار به هم نه کوي. نو کوم شی چې ستاسې وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقل وي. راغلې دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه. نو خړې اوبه چې دي سړی وایي سیلاب د کوم ځای نه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي، پسونه ګرځي، رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغې پوچي که یا بل دا دی چې هلته زناور وي، ګیتړان وي، هغوی هم غایته مواد لري. نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی، بلکې دا د ناولتیا نه، میکروبونو نه، جراثیمو نه ډک کې اوبه دي. نو دې په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وایي پښتو کې سکار وی ورته وایي هغه شی راپېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردارداني پیدا کېدای شي چې پیودرمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته ننوته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي، پښتو کې ورته وایي شولګره ته وایي. شولګر هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي، د شولو پټو ته وایي. یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته ننوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن د انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي. یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخي سره دې وینه دې سکو نه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی، انشاءالله ښه به شي، دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي، دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، هغه باید د وینې معاینه وشي، د سږي نه یا څونه واخیستل شي، څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نشي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې دمه وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لري لطفاً دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی، لاس یې مات شوی دی، پښه یې ماته شوې ده، له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي، څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې وي که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندې دي هغه رګونه شکېږي، اعصاب چې لاندې دي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورل شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده، په تکلیف ده، خدای د کوم لای هډوکی مات شوی ده، نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کس یو کس یې د پښو نه ونیسي، یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه، هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي، هغه باید په ډډې شي، لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي، یعنې کېښودل شي، دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې تېر ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې د هډوکی مات ده، بې ته دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونو خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نوره مات شوی وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکو دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو ډیر وخت هغه کسان له وبور اباسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څلار خوونه لري چې څه باید وکړي ور سره یوازې راستل کافی دی او کنه ورسته هم خطر لري
خطر څنګه مه یا چې یاد کړه ته څوره دې ګوسته هم خطر شته نومره خدای دې چې دغه وکسان چې نو وګته ور و دنګل دې ته د خیر ورکې خدای سي پهلواني او پکار نه ده نو ما ته خپل پستون ولې دې ځنه کسانو چې کوشش کړی چې خپل څوک وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د راین سین ده یو مشومه د سین تا ورګټ شو د غلاندې شو پلار ورپسې و دنګل پلار زوی دوړه سین کې لاو شو بیا مړ 1 کیلومتر دوسته ته پلار زوی پیدا کړ نو دا سه وګوت ور دنګل ته چوپه وای یو چا باید دا سه خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړی سه سره څنګه کې به شي د وګونه او څوک وګوري دا یې لمړی خطر چې سره باید پلی باندې شي او دوم دا چې وګونه راو وست نو سره باید وګوري چې دا سره تنفس کوي سارا خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې دا غل خل د خزلونه د خاصو خاشاکونه دکدا او کندا که خلې دکې مزبتا تنفسي لا خوند ده هغه به آسان شي دا سره باید په ډیر احتیاط د خلینه د خزلې مزلې کول یو باسي بل دا چې وګوري چې دا سارا خپل شي ډیر ښه اغه به پټه دا واچول شي که د سیستم یې ساختروتي کې د شته کانګو وتی اغه کانګای به دا غ د تنفسي د لارې د تسګې ته وځي اغه باندې هم ورتي نو دا به بیا پټه دا واچول شي نو که څوک سار اخته لای شي باید پټه دا واچول شي او صبر شي چې یو ژغورین کې عمل لري شي او دا به وخت ته منتزه شي
ډاکټر سمالزه ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوی له مسره شمنه کړی و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب ورسره د خبرونه نورې برخه له تاسو سره سړم دی اوریدونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې اوریدونکو پښتنو ته سوالونه ته مخ کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونې لرو دا سره او بیا تاسو سره
او 50 کورونا چار دیوالی خراب شوی دی تقریبا 50 کورونا مشته معلومات شوی دی او د شپېته دکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دی د بازار شاغه دکانونه مش بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات سوي دي او چپه سوي دي چې دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشته تر داده مو پلاس راغلي
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو راشم حاجی صاحب توخي د زابل شاجوی ولسوالي دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل له اوبو څړول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي
ا دغه ځکه معنا نه اول خدای چې د سیل او بو کچیر موږ هغه نه د استفادې وړ وبني دي یعنی هغه موږ نو څه کولای چې د سقاق لپاره یا د ځمکه او بلګونو لپاره هغه وکړو ځکه هغه بو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډیر نقص رسي نو خبر دای چې دا بو موږ د سیو کولای شو چې هغه خپل سیمو کې دسه خورونه وی دسه زوینه چې ډیر دسه زوار زوینه چې هغه دا کداغه هدایت کوی هغه لار ورته برابر کوي دا لوګو آل تلار دي ترسو د زمکه د تاریخ نه هغه وبو د زمکه لږ یو بوله پر اجز یو زمکه لږ یو ډیر کړی خو د زمکو لپاره اکثرا دا وبو نه پکاريږي او کچیرا پکاريږي بس د زمکه دی لکه جګي او ټیټي زمکه دی بس سمو کې چې هغه او راول دې زیات سوزمن کاری او اقتصادي نه راځي تا نو بیا کولای شو چې دغه او به موږ خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې او به د خړتو به کینی په زمکه کې تر څو د زمکه وات رسی نه یو برابر رسی نو دا څنګه کولای شو استعمال وکړو هغه نه بغیر دغه او به د زمکه لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت چې موږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخشي، داسې نه شو کولی چې فرضاً دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کړو چې خوړ ته لاړ شي او بلې خوا ته لاړ شي، بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نه شو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنې هغه یې ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت موږ کولی شو د دې اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده سي بیا ځلې ډېرې سي. تاسو بهتره معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمېدو باندې ده، خصوصا په دې دغه ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي تر څو هغه طریقه نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فی الحال دپاره داسې موږ نه شو ویلی چې د کرنې ډېته کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده. بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سی اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي سی په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟ ډېره ښه پوښتنه
یې کړې ده. اما په هوای ورکول کې یا خبرداري ورکول کې چې تاسو خپل کورونه پریږدئ، چې مطلب په سویر ساتو کې یا په اته سویر ساتو کې سیل روان ده، خلک دې باید کورونه پریږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده. دولت داسې نه سي کولای چې مخکې نه وزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې چیرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللی وادو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کی او خلکو ته ووایي چې په دې سلیدي ساتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ. بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپل خپلوانو کار دې لاړ شي، خارو ته دې ځان وباسي، یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دی هغه خپل ځان وژغوري. نو زه مطمئن مشتونه دوی به خپل لپاره
ځای. سلیمان خیل صاحب وبخشئ، که چیرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي، فکر نه کوي که چیرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني، مثلا دوی په جومات کې سره راغونډي شي یا په یو دیره کې سره راغونډي شي، دوی په خپل منځ کې وار له مخه داسې پرېکړه وکړي که چیرته د سیل خطر و دغه غونډۍ ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو، ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته، آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا، که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته وکیږي چې واسه سیلاب را روان ده ځانونه تیار کړي، دا کلیوال را ټول سي، کال ته ملک ده که د غزي مدا ده که د غزي مشر ده، دغه ټول را ټول سي، د غزي دوی ټول ته هر کلی کې داسې یو ځایونه ستري چې مطلب یو جګ ځای یو غونډۍ یو ځای چې سیلاب راتلو نه لږ بچ سي خپل ځانونه وژغورل سي. دوی کولی سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا همداسې سپینګري خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت ډېر زیات ده هغه مخکې نه وباسي، او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکې اوبه ده او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه مخکې وویل چې دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له سلید ساتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار دي. خبره به دا چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه هغه ځینه وباسي، دوی نو خپل ځان سره خواړه درمل پاکې اوبه او کمپلې داسې شیان چې دوی یخونه وهي اوله کې ماشومان زنانه سپینګري را وباسي، هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي، نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو سره ځم، خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نمی علاده دی در تنادی و سلی دری خروا درینیم خروا را غنم می جارا کلی و آقای واس کرده یورو در خول الانی پا که و دا غصره اینو خونه دا غصره و نروی دا بلی و نروی و نوری بسی و نروی
نم آجی عبدالرزاک توانون خونه دونی توانون ورا سوال دستور گتورا چی دا دغا زگی سا یه سا چمون راش واسولو پر دغا لو کتا باندی در دغه کوڅه سمور په دغه کوڅه کې در د اوبو دغه سره نسو تیرې دلای دیس خامسه انو تاوانونه خیره سولې د مځ کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کې سره کړی دي نو خو وس خپل سر نسو په جو دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د مر د کورونه سره د اوبو وګرځي دا خو مرته ډیر
سید نبی دیده داغ وطن از اونو چرت منی که زکر کرده دا پستگری آقا نیکی بیا بلا اونو بیا می دا پرادو گونی آنی وطا دیک کرده وقت می داغ کرده آقا می بیا بلا و اسمون وار ولی ما اپنی علاق پا پسر که گرده داغیش مسلمانان و تغانمان و دست رایون اسر و نره و دخو اپنی و رو خدا غربی دلاس با خدا که یو بسمان کلاری کلیس
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو لعمل شاوخوا 300 کسان خپل ژوند لاس ور کړی دی په زورګونو جریب مزکه ورانه شوی دی په زورګونو کورونه وران شوی دی او ایو ایم وای چې شاوخوا 15 لک افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوی دی پسرلی ته څو ورځې پاتې دی سلیمان خیل صاحب تاسو څو ورځې لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغه ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لشتر لشه د ځانی او مالی تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوک
د ما وړاندیز دوه برخه لري یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستاده لکه دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښه کوم په وړاندې کم اداره چې د دې بودیجه ډیره کړي او مسلکی او تخنیکی لیکري ترسو وکولای شي چې د پیښه راتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري د بودیجه کم سره د مخ نسی چې بیا لا پراس بدوی وای چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو په نړیوال موسسات نه پوښتنه کوي دا نه بودیجه ډیره کړي دولت او دغه تر څنګ دی وړاندوینه سیستمونه د دولت پیاوړي کړي ځکه تاسو وګورئ درې ورځې مخکې دی وړاندوینه کوي په نور نړۍ کې یو ورځ مخکې یا سړي سات نه مخکې په 2 ساعتو کې دا وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي ډیر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا چې لطفا د ما هیله دا چې خلک د سیلابو د وچکالو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منیسي ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده صحیح ده چې سیلاب له خدای له راځي صحیح ده چې وچکالۍ خدای ته یې نه کړې ده خو موږ سبب ګرځېدل یاسو موږ باعث شوی یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو د اقلیم له منځه ویسو خرابې کړو بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي وچکالۍګانې موږ باندې ډېر سي مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي نو خبره دا ده چې کچیرا وړاندوینه کیږي کچیرا پیغام درسیږي وکړي او سوالو یې کې خلق دې ځانونه تیار کړي کوي دل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي خلق دې د تجدید توجه دی وکړي او ټول سره درا ټول سي هغه ځایونه موږ مشخصه کړی چې چیرې به تښتو کوم ځای به تښتو څنګه به راباسو کلینا چې زیانمن نسو او څنګه به راوځو او کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نسو دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي ونیسي که چیرې جدي ونیول سي او که چیرې خلک پوه نسي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تینه وتښتو هموغونه ډېر زیانمن کیږي دا
سلیمان خیل صاحب سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري
بالکل دا ډیر ښه وړاندیز ده دا کولای شي داسې کار وسي خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډیر ضعیف سیستمونه لري دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډیر زیات دقیق نه وي بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي بیا خلک یو څه پسخان کوي یو څه جدي نه نیسي ځکه وایي چې دا صحیح نه ده دا دروغ وایي کنه نو که دا وړاندوینه سیستمونه دي دقیق سي په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي او د سنټر تر څنګ منګه داس یو اداره ولرو چې د طبي د عاجل او عملیاتو لپاره دی اداره او سی بیچاره کې ډاکټران او سی کې متخصصین او سی کې د سیلاب متخصصین او سی کې همدوس د نجات تیمونه او سی کې یو کول صحه ته په تریر ساتنه مخې ځانونه ورسی او دا مهمه ده چې اوس ګور رادار له طریق نه دغه د هوایی او چلند وزارت سره دا سیستم ده دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم ووسیږي چې دوی وکولی سي وړاندوینه وکړي. یعنی دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړی سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی ډېر سي، وکولی سي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی سي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي. نو هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې چې مطلب کلي کې چې متاثر کیږي یا ډیر ځانمن کیږي هغه کلي ته خلکو ته چې تنه موبایلونه دي کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډیر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې ځانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب مخکې د خبرونې په پیل کې د ته مدقیق صاحب اشاره وکړه چې خلک په خپل هم باید ځینی هڅه وکړي، مثلا کېدای چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شي وي دی پیغوي کې د حشر په توګه باندې هڅه وکړي. تاسو څه پیری ورزیاته وي چې خلک باید څه وکړي؟ کېدای چې په پسرلي کې ډیر زیات بارانونه ووري او نور سیلون هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
او بالکل خلق دا هم کولای شي چې وګوري چې را د سیلاب پر د مخه کې دوی کورونه جوړي دا کار دی باید نه کوي. خلق دا هم کولای شي چې چېرې یو چېرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یا له وباسي یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار ته ورته بیل کړی تر څو د خپل کلی مخه ورته د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشار په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس کار سي دا بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار وکړي.
معنی نه اسلم اخیر سره ماننه نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو څخه مننه کوم، له مدقیق صاحب څخه مننه کوم، له ډاکټر ملکزی څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخسته، له اوریدونکو هم منندویم.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ورکڑی درد قتلی نشم درد جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او سبھی